بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل استم، یکی از میزبانان برنامه ای ساعت. امروز روز جهانی حقوق بشر است. برنامه امروز روی امی موضوع اختصاص دادیم.
درن اولیدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنه د خوشالم چې په دې خبرونه کې د نجیب جان سره په ګړه د خبرونه وړاندې کوو. لکه څنګه چې یادونه وشوه په دې یو ساته خبرونه کې به د بشري حقوقو په موضوع باندې چې په دې تیر دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته یو تاوده موضوع ده د خبرونه د میلمنو سره وغږیږو.
بله شکیب جان، تشکر، خوشی از ماست که با شما در برنامه هستم. به اجازتون میمانای برنامه را معرفی میکنم. جناب محترم فضل‌هادی وزین، استاد دانشگاه و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، و همچنان جناب محترم خانزمان امرخیل، فعال سیاسی و حقوق بشری هستند.
دوړو میلمنو ته اخر اغلاست و نجیب جان، که ستاسو خوخی مخکې دینه چې د بحث پیل کو.
بله.
یو ریپورت ته باور شو، پس لغې نه بعد پروګرام د میلمنو نظر واخلو. لکه څنګه چې یادونه وشوه، نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د ملګرو ملتونو دفتر د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونو ته درناوی وکړي او وې مني. نور جزئیات په دې اکله په دغه ریپورت کې اورو.
خب سال 2024 بسیار یک سال بد و تلخ بوده بر زنهای افغانستان. آغازش بسیار بد و تلخ بود، با دستگیری های زنها در کابل و چند ولایت دیگه شروع شد و اتهام بد حجابی.
2023 کال په دې تمه تیر شو چې امرسانی به خلاص شي، موږ ته به د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي، مګر سره له دې چې هغه خلاصې نه شي، متاسفانه د نیمه طبي زده کړو دروازې هم د نجونو پر مخ باندې وتړل شوې.
کله چې یو انسان د خپل اساسي حقونو څخه محروم وي، څنګه منلی شو چې هغه به نور حقونو ته لاسرسی ولري؟
د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي په اړه د خپل لومړنیو ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې له مخې ښځې او نجونې د بیان ازادۍ، کار، تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو نه محروم کړای شول، چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري.
په 2021 کال کې له شپږم ټولګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې له ګرځېدو له محرم پرته په سفر بندیزونه. په 2022 کال کې خزی اونجونی په پوهنتونونو کې لزدا کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کارکولو څخه منع شوې دي. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو. په 2023 کال کې طالبانو د خزو پر غږ او پر طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
اوریسی بندیزونه د نورو وضع شو محدودیتونو په څیر د ګڼو افغانانو او نړیوالو د غبرګون سبب شو.
کله چې په طبي څانګو کې نجونې زده کړې نشي کولی، ډاکتران نه روزل کېږي او دوی کار نشي کولی، واضح خبره ده چې دا د بشري حقونو تر ټولو لوی نقص دی په افغانستان کې.
سره له دې چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې غندلي، خو د بشري حقونو مدافعان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور له مخې د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غواړي طالبان ځواب ویلو ته مجبور کړي.
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های مشروع جامعه بین الملل به ویژه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک ساختار مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم افغانستان عدالت و حاکمیت قانون تمکین کنند.
سربیر پرده د ښځو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خودنجونو او خزو د بشری حقوقو نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړۍ خبرګون کمزوري بولی.
د بحران ته د نړۍ کمزوري خبرګون په ټوله نړۍ کې د خزو پر حقوقو اغیز لري. دا واقعا ډیره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروايي په خپل مخ ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندی د ښځو د حقونو بحران ډیر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
خو که روان وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟
اگر وضعیت به می منوال دوام بکنه، افغانستان 100 سال به عقب برمیگرده و بیشترین زیان مردم افغانستان و خود خانواده های طالبان می بینه.
د معلوماتو لمخې په تیرو څباندې دریو کلونو کې طالبانو د خزو د حقونو د محدودولو لپاره نږدې اتیا لارښوونې او فرمانونه صادر کړي دي. طالبانو تل د خپلو پریکړو نه دفاع کړې او ویلي دي چې کارونه یې په شریعت برابر دي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
بازم به برنامه روکراس خوش آمدین و میمانای محترم خود به برنامه بازم خوش آمدید میگیم. بریم سوال اول با جناب محترم، از جناب محترم فضل هادی وزین میپرسیم که اونا از طریق تلفن با ما هستن. آقای وزین به برنامه خوش آمدین. اول میخوایم شما لطفاً، خب امروز روز جهانی حقوق بشر است، در مورد خودم اعلامیه حقوق بشر میخوایم که یک مختصر معلومات بدین که چی وقت تدوین شد که ملت ها باید پابند از او باشن. آقای وزین صدا را میشنوین شما؟
وزین صاحب فکر کنم نشته. جناب خانزمان امرخیل صاحب تاسیز من گاوری؟
دقیقا ساز افاد زمارم
ام دقیقا نجیبه جان پختنه ده تاسیز مطرح کاما. خب پبل شکل اغا ده چی نن ده بشری اقون نروال ورز ده تاسی پویگی چی پتیرو شل کلونو که پا افغانستان که پده موضوع بندی خبری شویدی، اما پتیرو دریو کلونو که بیاده موضوع ډیره محوري شوې ده او په دې باندې بحثونه ډیر زیات دي او ستونزې هم رامنځته شوې دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دونه په ناوبره توګه زر بدل شو او د حقونو په برخه کې شکایتونه زیات شوې دي؟
د لوی وبخون کې خدای په سپیسي نامه لمړی سلامونه تاسو ته قدرمن شکیب جان او همدغه سی پور نجیب خلیل ته او د تلویزیون قدرمن بدون کوریدون کوته ورسته السلام. واقعا چې دا خو د ماغ لمړی ورځ نه مسله حاد و او باید خلکو جدي عکس العمل خود او خلکو عکس العمل وخو.
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده، ستاسو تصویر بند شو. امرخیل صاحب مهرباني که مشکل نی او زه وکول شم ستاسو تصویر وګورم، مهرباني ستاسو جواب ته وګ نیسم.
بلی اولی تاسی ما
فرد بس و سورو میرا بانیسه.
نو لبدا مرغج افغانستان که خود تیرو سلویخ و پین سلویخ کلون را بدی خواتا ده اغی ورزن سردار داود خان پشهادت ورسه ده اغی ورزن تردانه پوری ده بشر حقوق ترخبول اندی شوی دی و پا متواتر توگه خلق وقت و غگون جی کلی دی. لبدا مرغج زن و غگون اوری دل شوی، زنی وقت ندی اوری دل شوی، اوری دل شوی هم دی ده بشر حقوق ناقضین کله هم محاکمه میسته ندید کشیوی او پاتی شده دقا وز دوره ده طالبانو چه لومړی کې خلکو دا فکر کوو چې طالبان هغه پخوانی طالبان ندی او دوی تغییر شوی دی. نو خلک آرام و دوی فکر کوو چه په قرار با یو سه مثبت تغییرات وینی ولس ولبا دا مرغه چه ورست تر بلی دقا حالت لومړی کې خلکو ته خوږی خبری و خلکی پا زنی غلوون کو تقریرونو باندیم و غلول او دی ورستر بلی وس ولس په دې باندې کوشش نه وضعیت هماغه په خوانه ده چې نن تقریبا 15 کال یا 16 کال مخکې چې په 1990 کال کې طالبان راغلل او په دې افغانستان واکمن شول او بیا په 2001 کال کې وتښتیدل. نو هماغه حالت بیرته ورستر بلی واکمن کیږي. په دې ځل ته هغه ځلې ټول هر څه په یو دم وکړل او دې ځل ته په ډیر تدریج سره دوی پر مخ روان دي. ځینې غولون کې اشعار، ځینې غولون کې تقارير د مختلفو د دوی د مختلفو چارواکو لخوا کیږي او تر څو د خلک آرام شي او دوی ځان مستحکم کړي. او چې کله مستحکم شو دوی شي کولای چې هر هغه څوک چې د بشر د حقوقو لپاره غږ پورته کوي هغه غږ دوی په اسانه شکل ته وځپلی شي. نو اوس هماغه حالت راغلی دی، دوی تقریبا کاملا قوي او پیاوړي شول. اوس کولای شي چې د افغانستان په هر برخه کې څوک د بشر د حقوقو په اړه باندې د غږ پورته کوي، د بیان ازادي همدغه سره کوي حقوق او نور حقوقو په اړه باندې غږ پورته کوي، نو دا غږ دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره دوی وځپي. نو زه فکر کوم چې دا اوس خلک په دې پوه شو چې نه، دا حالت وکلوونکی دی او راځي نړۍ ته وښیو چې حالت وضعیت دغسې خراب دی او له موږ سره مرسته او کومک وکړي. چون افغانستان داخل کې څوک خپل غږ نشي پورته کولی، نو مجبور دي چې به هر هیوادونو کې چې افغانان دي بهرنیان دي هغه سره خپل لږ غم شریک کړي
ترڅو
غم په کمی کې ورسره مرسته وکړي.
بله تشکر. ببینیم که میهمان محترم دیگه ما روی خط هستن، یعنی آقای وزین اونا رو روی خط داریم. آقای وزین صدا را میشنوین شما؟ مثل که خب متاسفانه لاین از اون امروز تا حد معلوم میشه که مشکلات تکنیکی است، لاینشان قطع شد، مگر برمیگردیم با آقای
خانگمان امرخیل صاحب سر بست دوام ورکنه.
بله آقای امرخیل، شما خب لطف کردین اشاره کردین که در 40 سال گذشته حقوق تخطی های حقوق بشر صورت گرفته و شما به این هم اشاره کردین که طالبا فکر می شد که در ابتدا به دور دوم گفته می شد که تغییر کردن، اما شما هم واره شنیدین که طالبا با وجودی که انتقادات تخطی های حقوق بشر موجود است سرشان، ولی می شنوین که طالبا اول خیره میگه که مسائل داخلی میگن و دیگه ای که هم واره گفتن که حقوق بشر مراعات شده، مخصوصا در قسمت خانم‌ها میگن به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده. میخوام شما اگر لطف کنین بگوین که طالبا به نظر شما چقدر از این تعهدات جهانی حقوق بشر پیروی کردن یا او را پذیرفتن؟
بله خانم خلیل، ما شما میبینیم که پیروی خواهی هیچ وجود نداره، چون اعلامیه حقوق بشر ما شما میبینیم که در سال 1948 به اصطلاح تصویب برشان بودیم که از تقریبا تمام ممالک دنیا که در حدود 190-193 کشورها بودن، اونا با توافق آرا به این نتیجه رسیدن که حقوق بشر که دمون 30 مادر دارن در او حقوق به شکل متواتر حقوق بشر در اوجه که یعنی بشر یعنی که او به اصطلاح دیگه زنها را هم احتوا میکنه، یعنی امو بار بار تکرار شده موجه و از امو روز تا امروز دیگه در اکثر ممالک او برزو احترام گذاشته شده، ولی متاسفانه که در افغانستان در طول 40-45 سال گذاشته بعد از سقوط سردار محمد داود خان، بعد از او ما شما میبینیم که شاهدی ازی استیم که در افغانستان به شکل متواتر حقوق بشر زیر پا میشه و فعلا نظام فعلی ما شما میبینیم که هیچ احترامی به حقوق بشر خصوصا برای حقوق خانم ها هیچ احترامی ندارن و روز به روز امو امید ره که مردم داشتن که اینا تغییر کردن، متاسفانه که امو تغییر به وجود نامده، ولی روز به روز این حالت به طرف بدتری میره.
بسیار تشکر شکیب جان. فکر میکنم آقای وزین ما روی خط داریم. شما صدا را میشنوین آقای وزین؟
بله صدا شما
میشنوین. بسیار تشکر، خوش آمدین به برنامه. ما ایره البته به ادامه این سوالی که از جناب محترم آقای امرخیل پرسیدیم میخوام از شما هم بپرسم. طالبان هم مره گفته که حقوق بشر تخطی نشده، مراعات شده، مخصوصا وقتی که مشخصا سر بخش زنها سر نصف قشر جامعه بحث میشه گفتن که حقوقشان برشان داده شده، به اساس شریعت برشان داده شده. میخوام از شما بشنوم امی جواب سوالی که چقدر فکر میکنین مراعات کردن طالبان و امروز بفرمایید.
این بعد سلام خدمت شما، خدمت این بار شما
صدایتون یکمک جرمه. آقای وزین با معذرت، صدایتون جرمه یکمه، موقعیتون اگه تغییر کن لطف کنین تغییر بدین. صدایتون داریم ولی بسیار جر است، کمی موقعیتون یکمک تغییر بدین لطفا.
الو
بله بسیار جر است صدایتان.
مهربانی وزین صاحب، تاس خبری به سوسن نورم واورو که ممکن پدی جیران کی کیفیت خشی که خوونه شو بیا بیرته تاس ته زحمت در کوم. مهربانی صاحب،
ما داس کوله، ما میخواستم میره بگویم که متاسفانه در بسا موارد حقوق اساسی اطبای افغانستان که حق انسانی و بشری شان هم است در زیر حکومت امارت اسلامی نقص میشن. به عنوان مثال بسیار واضح و سریش محدودیتایی است که علیه زنان در افغانستان وضع شده، مثلا دروازه مکاتب برای دختران و بسته، دروازه پانتون ها برای دختران بسته است. و در رفتی گذشته شما دیدین که متاسفانه آخرین میخ به تابوت تعلیم زنان در افغانستان کوبیده شد و در روزه های انستیتوهای سیهی مانند نسینگ، پروسس دندان و همچنان قابلگی بروی دختران بسته شد. بنان این یک نمونه بسیار واضح و صریح نقض حقوق بشری در افغانستان از طرف حکومت سرپرست حرکت طالبان است. و همچنان این منحل ساختن احزاب سیاسی و همچنان و عدم اجازه ندادن به فعالیت های سیاسی، اعمال محدودیت ها با آزادی بیان و تنگ ساختن عرصه آزادی بیان برای مردم افغانستان، این هم از نمونه های نقض حقوق بشر در افغانستان است. بنابراین این در این موارد، این البته در موارد دیگری که امارات حکومت سرپرست دستاوردهایی داشته در رسی حقوق بشر آن به جای خود باشد، اما در این مواردی که من عرض کردم حقوق بشر نقض شده است. و مشکل دیگر این است که متاسفانه در افغانستان قانون وجود ندارد، یعنی فقدان قانون اساسی که حقهای انسانی و حقای بشری مردم افغانستان در آن تسجیل شده باشد و این قانون آن را حمایت کند و ضمانت کند، متاسفانه وجود ندارد. و در فقدان قانون طبعا همه چیز ممکن است، یعنی شما به هر ممکن است که یک در افغانستان یک کسی هم پلیس باشد و هم سارنوال باشد و هم قاضی باشد و همچنان تعذیب و شکنجه در موارای قانون. و طبعا این یک مشکل دیگر هست که افراد نظامی همکاره هستند، این هم میتواند زمین ساز باشد برای نقض حقوق بشر. من گفتم میتوانم که وضعیت حقوق بشر متاسفانه در افغانستان چندان خوب نیست.
بله، تشکر
بسیار. من نوازین سب تاسه لکسنا وقت و رسید لی خبرون تاسته بلکسنو رم فرصت در کبیا و استون شو جناب امرخیل سب تا پختنه مې دا کوله چې طالبان خود د یو شرعي نظام د جوړولو ادعا کوي او دوی وایي چې د شریعت لمخې هر څه تنظیمیږي، اما څنګه امکان لري چې په یوویشتمې پیړۍ کې د شریعت لمخې نجونو ته وویل شي چې له شپږم ټولګي نه پورته تاسې سبق نشئ ویلی؟ مثلا اوس پختنه دا پیدا کیږي چې آیا دغه برداشت دینی ریښې لري که دا د افرادو او ډلو کار ده؟ وزین صاحب زمون غاغوري بله مهرباني صاحب بله مهرباني
ما درس ما درس ټول شنده په دې شهر کې نن دا ویني وزیر د پلان دې په مختصره دې مکتوبونه دې منتنول په ټول راته وزیر کې بشر خپل سره خپل سره
متاسفانه اوس هم مشکل اوس هم وزین صاحب د بده مرغه تاسو په ټلیفوني ارتباط کې مشکل شته، زه نشم کولای یا اوریدونکي نشي کولای چې تاسو غږ واوري. خیر ده، بیرته به تاسو وګرځو ور به شو. همدغه پوښتنه به زه د جناب امرخیل صاحب نه مطرح کړم. امرخیل صاحب، تاسو پوښتنه واوریدله، طالبان دا کوي چې دوی شرعي نظام جوړوي او شریعت کې خو بیا هم تعلیم ته اجازه شته او هم کار کولو ته، څنګه امکان لري چې په یوویشتمې پیړۍ کې یو چا ته دا قناعت ورکړل شي چې شرعي حکومت مې قائم کړی دی خو نجونې پکې اجازه نه لري له شپږم ټولګي نه پورته درس ووایي؟ دا شرعي ریښې لري که د افرادو او ډلو فعالیت او کار دی؟
زما په نظر باندې دا هیڅ شرعي بنیاد نه لري، او دا د افغانستان یو سره نه خلک هم په دې باندې توافق لري، او یعنی علما چې دي ټول علما په دې باندې پوه دي او په دې موافق دي چې دغه کارونه چې دي دا د شریعت سره په ټکر کې دي، او د دوی مشر ته همیشه ویل شوي دي چې دا شیان د شریعت سره په ټکر کې دي او دا باید ونه شي. ولې له بده مرغه زم نه پوهیږم چې د دې په فطرت کې د څو کسانو دغه نور بشري حقوقو پرې دي، خو خصوصا دغه د زینه او د حقوقو په اړه باندې د دوی په دې فکر کې او د دوی په دې ذهن کې ولې دومره کرکه ده، ولې دومره نفرت دی له دوی سره، د ښځې طبقې سره؟ حال دا چې همدغه ښځه ده چې همدا یې زیږولی دی، همدغه ښځه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم اتریزی گیدل دی همدغه خزه او حضرت عشره ترن هوا چې او امهات المؤمنین له جملې نه ده نو زه نه پویږم چې د دوی ایجنډا څه شه ده ولې د بس کارونه کوي سره لدی چې نه نوی اشاریه نه نوی فیصد خلک د افغانستان کا هغه علما دي عام خلک دي د دوی تقاضا ده د دوی هغه یعنی هغه علمی او دینی حق ده دا چې باید د خلکو ته ورکول شي خو له بده مرغه چې دوی بیا هم په خپله خبره باندې چې د دوی په خپل باندې والله عالم چې آیا د ټولې کابینه چې په کابل کې ده د دوی هم د هغې سره توافق دی ځکه ظاهرا دوی داسې ښیي چې د دوی مخالفت دی ورسره د دوی د مشر سره نو دا څرنګه مخالفت دی چې دوی فقط په رسنیو باندې دغه مخالفت ښیي او هلته چې لاړ شي د هغې سره نشي غږېدی او هغې ته قناعت نشي ورکړي مو غټه کابینه دغه جهاد چې دوی کړی دی دغه جهاد خو یوازې د دوی دغه مشر ملا هیبت الله نه دی کړی خو جهاد خو دغې ټولو کړی دی دا څرنګه امکان لري چې یو کس دې راپاسېږي او هغه دې خپل فکر یعنی هغه غلط فکر چې دی هغه دې په دغه ټول جهادي شورا باندې دا هغه کې قبول کړي خو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولو به سره په دې برخه کې توافق وي او دغه هماغه پخوانی فکر دی هماغه ډیر وروسته پاتې فکر دی او کېدی شي دی کې ځینې استخباراتي هغه موسی په دوی باندې چې همدغه سکرین د افغانستان د ولس سره شي افغانستان همدغه وروسته پاتې همیشه د ګاونډیانو د احتیاج وسی او په افغانستان کې افغانان همیشه دغه سیستم سره مخ وسی نو ځکه موږ تاسې وکړل په تیر وختونو کې حتی د یو ډاکټر لپاره موږ تاسې محتاج چې ګاونډیانو ته لاړ شو یو ویزه په موږ تاسې باندې $1,500 باندې یو ناروغ باندې خرڅیږي نو دغه حالت او دغه شرایط دوی نه ګوري نو زه د کابل خلکو چې دوی وایي چې دوی سره مخالف دي هغه سره یاره په دې خبره زما بالکل باور نشته که چیرته وي نو دا جهاد دوی ټول په مشترک شکل باندې کړی او دوی کولی شي چې دوی دغه مشر چې دی دغه وقته او دغه کرکې چې د خصوص سره ده نو دا سره کوم کوم شي کولی چې دا قانوني کې او دوی د خصوص دغه اساسي حقوق دي چې عام اسلام عام نړۍ عام بشر دوی ته ورکړي دي کدی نشي قانې کولای شي دا ورته ورکی نو فکر کوم چې دا به هیڅ دغه دینی ریخه ونه لري او نه د بشر په تاریخ کې دغه حالت راغله کده اوس په افغانستان
بله بسیار تشکر متاسفانم بسه که ما آقای وزین عزیز دادیم امروز یک مقدار مشکلات تلفنی است سوالات ها ادامه میتیم با جناب محترم خانزمان امرخیل آقای امرخیل در رابطه به این سوال خب البته همونطور که شما هم گفتین که این ریشه دینی نداره و تمام کشورهای اسلامی میگن که این ریشه دینی نداره و این سوال هم پیش همه مطرح است پس چرا ایده هم هست که این ادعا را میکنن و میگن که این خودش جنبه سیاسی داره طالبا به خاطر امتیازگیری از جهانی کار را میکنن به خاطر برسمیت شناختنشان به خاطر از اینکه کمک های بیشتر بگیرن در این مورد نظر شما چی است؟
به نظرم خانم خلیل اگر چنین یک کار را میکنه که حقوق اساسی مردم افغانستان زیر پا میکنه و به این سیاست میکنه ما فکر میکنم که بدترین مردم در تاریخ بشریت از این مردم نخواهد باشند چون اگر سیاست میشد به مسائل بسیار زیاد از در افغانستان و در جهان که با اونا باید سیاست میکردن متاسفانه که هیچ هر روزی که میگذره ای پس نمی خصوصا در رابطه با تعلیم و تحصیل و خدمات ای پس نمی گرده هر روز یک 3 سال شد 3 سال به اندازه زیاد یک در چوکات معارف که میگذره دیگه با این اساس من میگم که اگر با این اساس اینا سیاست میکنن با دنیا ای یک سیاست بسیار بسیار بد و هیچ سابقه در تاریخ دنیا و نه در تاریخ افغانستان چنین یک چیزی وجود داره دیگه متاسفانه شاید هم چون یک سیاستی را بکنه ولی اینا باید را بفهمه که مردم افغانستان این مردم هیچ گاهی به اصطلاح دیگه معاف نخواهد کردن و مردم افغانستان اینا را به محاکمه خواهد کشاندن
بله بسیار تشکر. کوشش میکنیم، بازم تلاش میکنیم که اگر بتانیم آقای وزین دوباره روی خط بیاریم. ولی خب شکیب جان بفرمایید.
مننه ده خان زمان امر خیل سب خدای رضایت مننه کوم چې ستاسو وخت به ډیر زیاتونی سو پدې خبرونه کې د خبرونه تر پای پورې من ډیر هڅه وکړل چې وزین سره پدې خبرونه کې چې د دوه طرفونو نظر واوري دل شي او په اخر کې دوستان خپل یو برداشت ولري. جناب امر خیل سب، تاسو ول چې د خوځو په وړاندې د طالبانو تګلاري دینی اړخ یا ریخی نه لري، او د ته مهمه اشاره وکړه چې تر جګړو مخکې، یعنی د داوود خان د جمهوریت تر پرځېدو مخکې، افغانستان د خوځو لپاره یو مناسب ځای دی وسیدو، هم د تعلیم اجازه لرله او هم د کار کولو. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې څه وشول چې په دغه دوه درې لسیزو کې د خوځو په وړاندې په افغانستان کې دغه روحیه پیدا شو، بل خصوص طالبانو دغه روحیه لکوم کړه، دوی د کوم ځین د زده کړه
دقیقا موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې لبد مرغه چې دغه ورځ نه سردار محمد داود خان باندې بد پیښه شو، هغه د خپل کورنۍ د ټولو اعضاء سر په شهادت باندې ورسو او کمونستان قدرت ته راغلل، او دوی خپل هغه افراطي نظر په خلکو باندې تحمیل کړ او په لکونو په زرګونو خلک کې وغو زندانونو کې واچل، په میلیونونو خلک شهیدان او مایوبین کړل. د دوی له وجې په سلګونو خلک لاړل، په میلیونونو خلک لاړل، مهاجر شو. له بده مرغه چې ډیر کمه برخه د دغه مهاجرینو په عصري علومو باندې سنبال شول، او ډیری داسې شول چې هغه دینی مدارسو ته لاړل، او په دینی مدارسو کې هغوی په داسې یو شکل ته تربیه شول چې هغوی یوازې هغه منفي اړخونه د دین باندې پوه شول چې مثبت، اگر که په دین کې اسلام په دین کې منفي څه نشته، دي خو دا هغه شیان چې هغه ډېر کم پې امت مسلمه یا مسلمه امت په هغه باندې توافق لري، هغه نقطې راواخیستلې او هغه دوی ته وښودل، دوی په ذهنونو کې پچکاري شوې، او دا په دوامداره شکل باندې زمونږ همسایګانو دغه پروسه په سیستماتیک شکل باندې وکړل، تر څو پورې د دې خلکو څخه په دوامداره شکل باندې استفاده وکړي، او دای افغانستان ته راولېږل. په لومړۍ دوره کې دغه موږ تاسو وکتل چې حتی د اوسینه اوس خو موږ تاسو د ځینو په حقوقونو چوم چې د کوزو په حقوقونو ډېر تیرې کیږي، او په قرار په تدریج سره په نورو خو به هم تر خپل لاندې کیږي. زه په دې ډاډه یم ځکه دوی ډېر په تدریج سره اوس روان دي. موږ تاسو وکتل چې د کمونستان وروسته مجاهدینو ډېر د سپوري وکړي، کابل په کم حالت باندې بدل، افغانستان په څه حالت باندې، ټول بشري حقوق تر خپل لاندې شو. دا څوک تشیر ته دوی صحیح ذهنیت په مهاجرت په دوره کې اخیسته، او کابل باندې چې کابل کې به د خلکو په سرونو میخونه نه ټاکول، کا په لار کې به د ټولو مجاهدینو د هر طرف مسراتي د افغانستان د شمال نه کې جنوب نه کې شرق نه کې غرب نه راتلي کابل پورې په لار کې به چرکی دلې د خلکو په نامو څنګه تیرې کې د افغانستان ټول چور شو. یعنی یو شی په افغانستان کې داسې پاتې نه شو، نو دا داسې فکرونه چې افغانستان راتګ نه مخکې لومړی خدا و چې افغانستان ته داخلي دغه خلک چې د مجاهدینو په نوم باندې وو، هغه ته د افغانستان ټول ملي سرمایه هغه دوی ته غنیمت ښکاري، دا به چور شي، هغه علمي مرکزونه او هغه عمل منفذینو دا به ټول چور شي. اوس بیا چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، په دغه وخت کې بیا کوم خلک چې د باندې پاتې شو، هغه باندې هم موږ تاسو هغه ځینې مراکز اوریدلې چې ورته ویل کیږي چې تاسو خونځې ته ځي او سکول ته ځي، نو ستاسو حالت به دغه سوي فلانه لکه قرضه او دغه به مشرب وي، او که چې مدرسو ته ځي نو هغه به حالت به ستاسو سترنګ وي. نو دغه سي ذهنیتونه دوامدار ورکړو. موږ تاسو نور شیانه مکتل چې په یو ډیر داسې خبره چې هغه هیڅ ذهن ته دمن ورنی وي، او په زرګونو خلک ورته ناسي، ما هغه ځوانان د ځوانه طبقه، او هغه په هغه خبرو باندې ټول ورته جاړي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ ځوان خدای دې دغه عامیانه دغه باندې یو یم، عامیانه کلمات یو یم چې یو لخت چې هر طرف ته تاوی یم هغه سیستم. نو د دوی ذهنیتونه باندې داسې کار وشو چې هغه ذهنیت په ډیر وخت کونی سي چې هغه بیرته نورمال حالت ته راشي. له بده مرغه بیا هم وایم چې موږ تاسو یو کته تقریر قد اوره د زهر خان په وخت کې هغه مطلقه شایي ولا بیا مشروطه شول، او بیا بیرته په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت ماغه د ورسره بل مخ په ترقی او پرمختګ باندې روان لوبه د مرغه چې یو ناسا په د کمونستان هغه بد حالت راغی او بیا ورپسې د مجاهدینو او بیا ورپسې د طالب راغی او زموږ هغه د افغانانو کوم هیلي چې وي د افغانستان لپاره د سوکاله ژوند لپاره هغه ټول د او بو له وکړل او موږ تاسو اوس دغه سي او بد حالت کې نو لوی خدای دی چې د دنیا وروسته موږ تاسو اوس په افغانستان کې اوس دغه حقوق چې په پوسنی حالت کې پر خپل اندی دي که زموږ اساس د معرف سیستم هغه سیستم چې زما ویره هم ده چې زه په هغه وخت کې په یو مکتب کې معلم وم که هغه نصاب دوی بیر ته راوړي او په دغې کې زموږ اساس په تعلیمي نصاب کې ځای پر ځای کې نو تاسو به وګورئ چې اوس خو یو څو محدود خلک دي یا لس زره یا شل زره یا پنځه زره یا شپږ زره خلک دي د افغانستان ټول ولس به همدغسې شي او داسې یو ذهنیت باندې به شي چې تصور به په ټولنه کې په نړۍ کې نه کېږي یعنی چا به تصور دغسې نه وي کړی نو لوی خدای دې وکړي چې دغسې یو حالت ته موږ تاسو ونه رسیږي او نور بدبختی سر مخدوش.
بله بسیار زیاد تشکر. پیش از اینکه بر سوالای دیگه بپردازیم با یک پیام گوش میدیم و وقفه میگیریم دوباره برمیگردیم.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو محترم و مخاطبین و بیا هم خر اغلاست تاسی د سپین خبری خبرونه گوری پده خبرونه که د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې هم دا اوس را سره د بشری حقوقو فعال خان زمان امرخیل ده چې بیا هم ورته خرغلاس وایو. امرخیل صاحب، اوس د طالبانو له حاکمیت نه درې کاله تیریږي، څه باندې درې کاله تیریږي، او تګلارې چې د ښځو په اړه ده څرګنده نه ده، څرګنده په دې معنا نه ده چې دوی خلکو ته یو امید اوس هم ورکړی چې موږ تر امر رسانی پورې صبر وکړئ چې دغه ښوونځي تاسو ته خلاصو. اما داسې ښکاري چې دغه امید هم ورځ تر بلې مړاوي کېږي او نور د دې تمه نه کېږي چې دغه مکتبونه دې خلاص شي. که وضعیت دغسې دوام ومومي، تاسو څه فکر کوئ چې دا به د نجونو د نسل لپاره څه زیانونه ولري په راتلونکو څو کلونو کې؟
ما مخکې مشکب جان یادونه وکړه چې د تعلیم په برخه کې هر ورځ تیریدل دا نه جبرانیدونکی یو حالت. نو زه فکر کوم چې دا به هیڅ کله او هیڅ څوک هم بیرته جبران نشي کړلی، او دا به د افغانستان په تاریخ کې ډیره سخت یوه توره ورځ وي. نو ډیره بدبختي ده. خو زه فکر کوم موږ تاسې وکتل چې کله کمونستان خلقیان او پرچمیان چې هغوی په افغانستان کې حاکم شول، ترې وخت او زمانه پورې دوی افغانانو ورته حوصله وکړه. هغوی خپل هغه نظریات په زور باندې په خلکو باندې تحمیلول. خلکو انتظار ویسته چې نن به اصلاح شي، سبا به اصلاح شي، بله ورځ به اصلاح شي. بالاخره خلکو یو ډېر سخت غبرګون ورته وښوده، او موږ تاسې وکتل بیا چې حالت کومه سې شو. حتی لارې داسې شوې چې ګوري بدبختي داسې شو، بېرته زموږ ستاسې ولسونه په دغسې یو جنجال باندې اخته شو. اکثریت رهبران دي هغوی ومو کتل چې یو رهبر یې بیا ورپسې بل یې بیا ورپسې بل یې بیا ورپسې بل یې، هغوی څه شول. بېرته موږ تاسې وکتل چې حالت تر دې پورې وران شو چې زموږ ستاسې ټانګونه ګوره په نوره نړۍ باندې خار شو، او دغه نظام یې واخیسته بالکل سقوط کو. د هغې نظام خلکو ته بیا خلکو په دومره سپکه سترګه کتل چې هیڅ حساب یې نه کېده. هر یو ته به حتی تر دې پورې هغه حالات راتلل چې د چا سر به د مینځلی و، او د هغې سر به مخالفینو د نظام بوی کوو او هغې ته به شامپو بوی راته، نه هغې نفرت په سترګه ورته کتل. یعنی حالت له بده مرغه دوی خو بیا ختمی کی ور سره زمنګ خپل د افغانستان وضعیت او حالت به خرابېږي. یعنی دغه وضعیت د اوس لپاره خو دا درې کاله زمنګ تیر شول، دا یو لوی ناورین دی، نه جبرانیدونکی یو وضعیت دی. خو زه فکر نه کوم کدا لک دوام وکړي او دوی خلک اوس په دې پوه شول، ځکه په لومړیو کې خلکو دا فکر کاوه چې زه خو لومړی حالت تر څو پورې دوی بیرته دوی منظم کیږي او نظام جوړي، سیستم جوړي، دوی به دغه پخوانی حالت نه تغیر شوي اوسي او دوی کې به یو تغیر راشي او بیرته به د ښځو حقوق او همدغسې نور حقوق دي، د سړیو حقوق دي، دغه به ټول په ځای کې. اوس دوی په دې پوه شو چې نه، دا ټول په تدریج سره دغه شی روان دی او دا هماغه لومړني حالت ده چې په 1989 نه تر 2001 کال پورې کوم حالت وو چې لارې کوڅو کې به خلک درېدل او حتی د خولۍ په سر باندې به خلک درو چې ستا په سر باندې خولۍ نشته ده. باور په خدای وکړه په هغه وخت کې خوځا په هر څه چې دا په هیڅ دین کې نشته ده، چې ته یعنی په اسلام کې مطلق نه نشته ده چې ته د عام سرک باندې سړی ودروه او هغه ته ستا په سر خولۍ نشته او هغه ته په لخت او په هغه و دې حیثیت دې ابرو ته خول اندې
که او دلمنځ په وخت کې په بازارونو کې به څه بد حال وو، زغاسته به ودی خو ته وزغلا خو ته وزغلا خلکو به جوباتونه تنتل ځانونه به پټاول. یعنی وضعیت باید ولې دغه سوای، یعنی دغه پښتنه ده
خو اوس مشکل هم دا دی کنه چې د سو ناپوه خلکو په لاس کې نظام ورغې، نو بیرته د هغه نه مت ستمه کې چې هغه بس شي دلته وکی. نو ته ځان سره فکر وکړه، ګوري چې کله پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم آخری خطبه ورکوله په هغه کې یو خبر ډیره تکرار کړه او دوه درې ځله تکرار کړه چې تاسو باندې ستاسو د مسلمان ورور عزت ابرو غرزول حرام دی، حرام دی، حرام دی. دا خبره مطلق کړی ده او په دې کې هیڅ دوی باندې ټول موافق دي. آیا تاسو تاغي وکم تاسو ول چې مونږ ملایان یو، علما یو، طالبان یو، دا تاسو چا جواز درکړ چې خلک را اخله او غد بازار په منځ کې وهاس پکوي په دمانځ کې په خولي باندې په نورو مسایلو باندې خزي ته وه، تاسو چا دا جواز درکړ؟ نو اوس ویره داده چې دوی په کوم تدریج سره روان دي او دغه ام نړۍ غلي ام د افغانستان ولز غولې درې سرور کسب کابل کې چې دوی وي چې موږ د هغه ستاد د دانی کار دی. نو او هغه بیرته دوی ته بیرته وي تاسو دا هغه چا سره ګوري نه چا سره مشورې کوي نه څوک ځان ته کلیک دي چې ورشي هغه سره مشورو کوي چې دغه ساه حالت روان کړي. نو یو وخت ډرامه او سریال روان کړي دی، لوی خانه دوی وي چې موږ مخالف ورسل بل خانه هغه وي چې نه. نو د دوی دغه ذهنیت چې دی دغه ټول یو ډیر بد ذهنیت دی، د افغانستان لپاره نه دی او دا فکر کوم چې یو بهرنۍ پدیده ده او بهرنۍ فکر دی چې دا په دې غریب ولس باندې په تدریج باندې تطبیقی او بل اخر به زموږ اساسي ولس ډیر لوی ناورین سره یعنی په وجود محال کې. خو زه په دې هیله یم چې کچیر د دوی ځان تغییر نکړي نو دوی به د افغانانو خدای دې هغه ساتنه چې بیرته د جنگ سالاران دي هغه ته راشي، لکه اوس ځینې جنگ سالاران چې بیرته چې همدغه حالت د ماغوی د لاس راغلی که هغوی په 1993 کلونو کې دوی کې انسانیت وای، دوی کې دغه فکر وای او دوی دا نظام جوړ کړی ولی او چوری نه وای که تالان نه وای کړی، خلک یې د یو لوی مشکل سره مخ کړی، دغه حالت به نه راتللی. اوس ځینې بیا د مرګه چې ځینې جنگ سالاران په هغه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې بیا سره راټولېږي او بیا وایي چې راځئ موږ سره کینی او تاسو له موږ سره خبرې وکړئ، مخکې مسکلي تاسو به اوس وکړئ. ده نو زه وایم چې که افغانستان کې کیږي او دغه تغییر راځي نو بیا د خدای دی وکړي چې داسې خلکو له خوانه تغییر او بدلون راشي او د رهبری وکړي چې هغه په دې وطن باندې زړه سوځي، هغه د چا په لاسونو وینو باندې لاسونه سر نیوي، هغه د خلکو زورولو باندې ککړ نوسی او هغه د افغانستان بچی او د افغانستان لپاره کار وشي کوله. نو زه دغه حالت چې ګور او دوام نکړي.
بسیار تشکر آقای امرخیل، تشکر از توضیحاتتون. چند نکته را در جریان گفتار شما ما متوجه شدم. شما گفتین ناپوه خلق، اینا حداقل این را درک میکنن که هر نظام باید اساس و پایه مردمی داشته باشه که دوام کنه. وقتی که نصف قشر جامعه از کاملا حذف شده و ما برنامه داریم که بعد از این برنامه به نام استاسوغک یا صدای شما که اگر 25 نفر زنگ میزنه از 25 نفر حداقل 24 نفرش نارضایتی خود نشان میده، مخصوصا وقتی که بحث سر مکاتب دخترها و کار زنها میه، فقر است، دامنگیر است. یک مسئله است که مطمئنا ایره درک کردن طالبا، حداقل ایره میفهمند که اگر نظام پایه و اساس مردمی نداشته باشه چقدر میتونه دوام کنه. دیگه مسئله امر ثانی را که میگن که، ولی بیشتر آله که ما میشنویم از طالبا ایره میگن که به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده. ای به این مفهوم است که مردم میگه که همه تمام شد، بس دیگه چیزی وجود نداره، دیگه چیزی نه امر ثانی وجود نداره. این مردم به وضاحت میگه و یک بین مردم یک اطور درک موجود است که میگن این یک نوع زدیت است، نه تنها در برابر زنا بلکه در برابر جامعه جهانی، که اینا هرقدر فشار میره سر طالبا که شما حقوق مردم را به رسمیت، مخصوصا زنا را به رسمیت بشناسین، اجازه بتین کار کنن، درس بخونن، اینا اونا همونطوری که شما هم اشاره کردین همی هفته پیشتر تصمیم اخیرشون مسدود کردن انستیتوتای تیبی بروی دخترها بود. ملل متحد هم امروز بار دیگه صدا کرد که بر طالبا که باید تعهدات جهانی حقوق بشر بپذیرن، اما این نهادهای حقوق بشر همواره گزارش های به نشر میرسارن، انتقادات داشتن و چونین همی اقدامات طالبان همیشه مورد نقد قرار دادن. ولی چون این معلوم میشه که برابر و اصلا اثرگذار نبوده، طالبان برعکسش عمل میکنه. سوالی که من میخوایم از شما بپرسم ایست که خب چی اقدامات دیگه هست وجود داره که بتونه اثرگذار باشه حداقل سر تغییر روش طالبان در برابر مردم افغانستان و خصوص در برابر زنا؟
بله
اما خیلی سب تاسی پختنه و آوری دلن؟
بلی اما خیلی آواز قطع شون و فکر کومه چی اگه پختنه دوی پای تا ورسی دارن و زبا انشالله چی معصمی چی و آوری دلن دیگه پیدا
دارن میره بانی سب.
بلی خانم خلیل، واقعا یک سوالی بسیار بجاست که چگونه میشه فیرن که فشارای بیشتر سر نظام فیلی یا حکومت فیلی که طالب هستن سر اونا فشار آورده شود تا اینا تمکین بکنن که به حقوق بشر خصوصا خانم ها اینا قائل شوند. متاسفانه که واقعا اتحان همواره کوشش کردن که طالب ها را به شکل از اشکال اینا قانع بسازن تا حقوق بشر را در افغانستان تامین بکنن، ولی متاسفانه که بعضی کشورها که اونا امرای فعلا حکام فیلی افغانستان اینا همکاری مثل روسیه، چین و همچنان ایران و بعضی ممالک دیگه که به هر نیتی که است و به هر اساس فکر میگو که اکثر مسائل اقتصادی استن که اینا به یک شکل اینا را حمایه میکنن و سر اینا در رابطه به بشر فشار نمیارن. این یک مسئله است. ولی یک چیز فعلا یا نظام فیلی افغانستان و یا سابق بوده اینا بفهمند ای افغانستان مثل کشورهای ایران، چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان در مجموع کشورهای آسیای میانه نیستن. افغانستان آسیب پذیر است و ما شما دیدیم که اگر اینا با جامعه جهانی خصوصا با غرب اینا اگر موافق نشوند افغانستان آسیب پذیری بسیار بزرگی دارند. اگر همراه همسایه جهان غرب اگر بخواهن که نظام فیلی افغانستان از بین ببرن به اونا بسیار آسان است و ما شما ایراد در 45 حتی در 100-200 سال گذشته ما شما شاهد بودیم که چگونه شدن هر نظامی که مخالفت جدی را با خصوصا با غربی ها اینا نشان دادن اینا زود سرنگون شدن. دیگه با می اساس هر غرور کاذبی را که اینا دارن من فکر میکنم که بسیار بیجاست و اینا در بودترین فرصت یا در طویل مدت اینا خوادیدن که ایچی رقم مشکلات بابار خواد آورد. دیگه من فکر میکنم که یک خوبی فیرنی است که آقای ترام در امریکا در اسی زود بخیر اونا در قدرت میان و ای چون امو تعهد دوحه کی بود در زمان آقای ترامپ بوده. ما فکر میکنم کی مثلا اگر در امریکا ما میفهم که دوجا هم چنان گروهای هستن، گروهای هستن و ایروکسی میکنن که اونا ترامپ به قائل بسازن که طالبان را از زمین فیرن که کدام به اسلام موقف دارن، از این موقفشان اینا صرف نظر بکنن، دوجا کوشش خواهد کردن. ما فکر امیجا خوشبینی دارم انشالله که اینا به یک شکل امرای طالب ها بازم امین مسئله شریک خواهد کردن و به شکل از اشکال سر اینا فشار خواهد آوردن و اینا را در بسیاری ساحت خانی خواهد ساخت.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. مثل که ما نتانستیم در این برنامه متاسفانه آقای وزین داشته باشیم. پیش از یک سوال دیگر شکیب جان طرح کنیم با آقای امرخیل، یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې ل یک شنبه تر پنج شنبه ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه.
بیا مخره غلاست جناب امرخیل صاحب، ورورو د بحث بسر ټول کو تقریبا یو اتدقی نه دقی نور وخت هم شته کوخ کو چې یو څه نتیجې ته سره ورسیږو. په دې ورځ کې چې د بشر د حقوقو نړیواله ورځ ده، د ملګرو ملتونو دفتر د طالبان څوخ دي چې د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال نورمونه ومني. دغه غوښتنه څونه په ځای ده؟ یعنی یو خو دغه د اعلامیو بازار ډیر ګرم ده، په هر مسله کې اعلامیه راځي، اما خلک یو څه عملی اقدامات هم منتظر دي چې باید یو څه وویني د اعلامیو نه بغیر. څنګه امکان لري چې ملګري ملتونه وکولی شي د طالبانو سره مشترکه داسې یو نتیجې ته سره ورسیږي چې دغه ستونزه که کاملا نه ختمیږي، لکه څه دغه د شدت نه لکه څه کم شي؟ مهرباني په دې برخه کې ستاسو نظر څه ده؟
ګوري شکیب صاحب، چې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې هر انسان په شکل له اشکالو باندې له حالاتو ویریږي، امیدونه هم لري او ناهیلیتوب هم لري. موږ تاسو په تیره دوره کې وکتل چې کله طالبان له منځه تلل، د طالبانو د ځینو مشرانو وضعیت څنګه شو، او که په پاکستان کې وو، که په نورو هیوادونو کې وو، که په خپل افغانستان کې ونیول شول، نړۍ په کچه باندې دوی سره شکم د دوی همکارانو هغوی ونیول شول، د هغوی وضعیت څنګه شو، په خپل په افغانستان کې دوی وضعیت څنګه شو. نو دغه وضعیت باندې ښه پوهیږي که چیرته دوی په متواتر شکل باندې همدغسې تقابل یو وضعیت ته لاړ شي، نو خو نړۍ هم بیا مجبور کیږي. او څنګه افغانان نه چې افغانان په دنیا په مختلف هیوادونو کې دي، هغوی دغه نړۍ مجبور کوي چې د اوسني نظام په وړاندې باندې خپل یو عکس العمل وکړي. له بده مرغه چې یوه وینا چې د اوسني نظام کوي، او په افغانستان کې ځینې خلکو چې افغانستان همیشه بهرنیان راځي او په افغانستان کې مداخله کوي، خو دغسې نظامونه دي، دغه سیستمونه دي، دغسې رهبریګانې دي، دولتي رهبریګانې دي چې دنیا دې ته مجبوره کوي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان دغه واګي په لاس کې ونیسي. نو دغسې یو حالت وي. نو زه فکر کوم چې که په دغسې د اعلامي هم په خپل ځای باندې ډېرې ښې دي، خو تاسو د عملي برخه خو د څه رقم ته کېدی شي دوی قانې کړي. نو زه فکر کوم چې دا اوس وخت خو تر د جنوري تر اتلسمې یا شلمې پورې چې د هغې نه وروسته به ښاغلی ټرمپ خپل زمام اخلی او بیا به خپل حکومت وړاندې کړي، تر هغې پورې به په همدغه شکل ته چې کومې اعلامي هغه کېږي، ویل کېږي او اعلانېږي، نو دا سمه ده، یعنې دا په خپل ځای باندې ځای نیسي. نو د هغې نه وروسته زه په دې ډاډه یم چې ورځ داسې راځي چې دا خلک به په قطر کې کومه نمایندګي لري، په قطر کې به دوی کینې مجبوره کوي به او داسې حالت به راشي او زمونږ هم دغه توقع ده چې دې خلکو هغه مهم خلک هغه ته راوړي قطر ته راوړي که مش ناراضي نور خلک کېدی شي چې راشي او هغه قطر کې په دې باندې قانی کې چې دوی خپل مشر قانی کې په دې باندې چې دغه د بشر حقوق حالته کوي شي حتی که په یو قیمت باندې هم کېږي چې هغه بشري حقوق سر په پرتل کې دی هغه هغه درجه کم ووسی نو که په دغه سیو هغه سره ووسی زه فکر کوم چې دا به بیا ډیره ښه ووسی او هم دغه سیو حالت ته د افغانستان خلک یا خصوصا په افغانستان کې خزینه هغه هم دې توقع لري نو ډیره تمه خو هم دې ته چې کله ترامپ راشي نو د ترامپ د راتلو وروسته به د ترامپ اداره چې موږ تاسو یو ګورو چې تقریبا اکثریت یې د مخالفه ده نو دوی به وشي کوله دا قانی کې یا د زور لازه یا د قناعت لاري دوی په دې باندې قانی کې او بل اخر په افغانستان کې دوی یو تقریبا مجبور شي
دوی هم بفرمایئ
نو دوی هم په دې باندې پوهیږي چې دوی نه دومره قوی دي خو معلومه خبره په دې خو موږ پوهیږو ټول نړۍ په دې باندې پوهیږي دوی په خپل هم په دې باندې پوهیږي چې دوی دومره پیاوړي نه دي یوازې په ځری ډیره قوی موږ تاسو په افغانستان کې لرو دوی نشي کولای چې د نړۍ سره تقابل ته لاړ شي نو دوی به د یو څه په بدل کې کېدای شي دا ځنې مسائل ته غاړه کېږي او د غستون ځبه په افغانستان کې ان شاء الله چې حل شي
شما فرمودین که خب افغانستان یعنی یک کشور شکننده است که به غرب متکی است کمک های افتواری که از طرف غرب برای افغانستان میشه خب امی بیشتر کشورهای غربی است که تقاضا میکنه برای از طالبان میخواهد که حقوق بشر مراعات کنه و میخواهیم به عنوان جنبندی اگر لطف کنین بگوین که شما چقدر امیدوار هستین گرچه یکی دوباره اشاره کردین که حکومت جدید آقای ترامپ وقتی که با کار شروع میشه میکنه ممکن است تغییر ایجاد شوه چقدر شما امیدوار هستین که طالبا بقیه بگذارن و تغییر بتن روششان در برابر مردم افغانستان به خصوص در برابر زنان
خانم خلیل من زیاد امیدوار هستم چون آقای ترامپ یک شخص قاطع است و یک چیزی که فیصله بکنه او را عملی میکنه ما در این راستا تقریبا زیاد امید داریم و مردم افغانستان هم امید دارن که با آمدن آقای ترامپ یک تغییری را شاهد خواهد بودن مردم افغانستان چون اینا میتونن او آدم به مردم افغانستان دادن که اینا یک تغییر را خواهد آوردن این رقم الفاظش این رقم نبوده ولی ما فکر میکنیم که اینا متعهد هستن که اینا طالب ها را به قانع بسازن یا از طریق فشار و یا از طریق مصالحات اینا به حقوق بشر در افغانستان به اصطلاح قانع شوند قائل شوند که حقوق بشری در افغانستان مراد بکنند زیاد امیدوار هستیم انشاءالله که یک چیزی تغییر خاتم
برای که در داخل خود طالبان هم ما شاهد از این هستیم که دودستگی موجود است مخصوصا در قسمت تعلیم و تربیه دخترها و کسایی هستن در رأس یعنی وظایف بالاتر که قرار دارن اونا خودشان شدیدن مخالف طرفدار مکتب رفتن دختر هاست بازگوشایی مکاتب است برای دختر ها طرفدار کار از این هست اکثریت خانم هایی که در افغانستان اینا مرد خانواده ندارن ناناور خانواده خود بودن اینا دستشان از کار گرفته فقر بیداد میکنه بنابراین دیده شما که خب در آینده چی اقدامات اتخاذ خواهد شد و چگونه عمل کرد طالبان در برابر مخصوصا زنان تغییر خواهد کرد در لحظات اخیر برنامه رسیدیم نوش شکیب جان شما چیزه
من تشکر زنه پایم سو دقیقه وقت لرو ده باقی بحث لپاره فکر کنم یا دو دری دقیقه نورم وقت شته امر خیل سه بحث بسر جمع بندی کو تاسه اخری تبصره به هم واورو ده با سر روخانه کوچه فکر کوي چې طالبان به بل اخره تغییر ته غاړه کیدی فکر کوي چې نړیواله ټولنه بل اخره د طالبان سره یو تعامل ته رسیږي
ان شاء الله چې هغه هڅه ته ګورم چې په داخله افغانستان کې دی یا خصوصا بیا په افغانستان نه دی باندې افغانان چې په افغانستان کې یو تغییر هیله مند دي او هغه خپل حالې ځلې کوي د نړۍ په مختلفو ځایونو کې. نو زه په دې ډاډه یم چې ان شاء الله چې یو تغییر په افغانستان کې راشي په متواتر شکل باندې افغانان خصوصاً باندې کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه خلک دې ته قانی کې چې تغییر منلو ته دغه شي. نو ځینې داسې ګروپونه هم شته چې په متواتر شکل باندې دلته د طالبانو سره چې هغه اکثره په اروپایي هیوادونو کې په امریکا کې همدغسې نړۍ په نورو هیوادونو کې دي او هغه د طالبانو سره ځینې خلکو ځینو مشرانو سره په تماس کې دي او دوی ته وایي چې دغه حالت باید تغییر شي. او دوی هم که دوی پوهېږي او هغوی هم پوهېږي که چېرته داسې ونه شي افغانستان به د یو ناورین پر ولاړ شي او د دې مسؤلیت به بیا د همدغه اوسني چارواکو په غاړه وي. نو دوی هم پوهېږي او دغه فشارونه چې څومره زیاتېږي نو زه فکر کوم چې کله چې په دوی فشار زیاتېږي نو طبیعي ده په دوی کې به اختلاف منته راځي. اوس موږ تاسې وکړو چې په افغانستان کې په ده باندې یو په اصطلاح یو اجماع ده چې هغه که بېسواده دی که باسواده دی که کراچیوان دی که دینی عالم دی که غیر دیناسری علوم ټول په دې باندې موافق دي. او اکثره وخت چې کله د نړۍ په تاریخ کې چې کله په یو موضوع باندې په هغه هیواد کې ټول خلک سره راټول شوي دي او هلته اجماع شوي ده د اجماع په نتیجه کې هلته به تغییر راغلی دی. نو زه انشاءالله او همدغسې د افغانستان خلک په دې هیله باندې دي چې دغه مسله به انشاءالله چې د راتلونکي کال نه نور نه غځېږي او راتلونکي کال تر پایه پورې میلادي کال پورې به انشاءالله چې دغه مسله په افغانستان.
بسیار تشکر جناب محترم خان زمان امرخیل جهان سپاس که در برنامه اشتراک کردین. متاسفانه ما آقای فضل‌آدی وزین بسیار بر مدت کوتاه در برنامه داشتیم، مشکلات تکنیکی شد و بعدا اونا کار داشتن. از شما جهان سپاس. برنامه تا چند لحظه دیگه به پایان میرسه. شب و روزتان بخیر.
درانو دوستان استاسو لمالتی از خیر دیر زیاد مننه کم در امریکا حق پاتی خبروانی مهروایی کرمودم. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
سیمه او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورو نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي